السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونه ازادي اوریدونکو او رکوشو عزیزانو او د غراز د ازادي ملمته ځانګړې شوی. خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونه ده. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي دوی له افغانستان د خپل ناکام وطن هر اخ په بشپړ ډول سیډي. نو موړي پروند کابینه په غونډه کې ولر چې ولسمشر ترامپ هم په کې وو ویل بلال نری چې له افغانستان د وټلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالد ترامپ بیا ویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستان د دوی د ځواکونو د وټلو بهیر ارزوي. د ترامپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستان د خپلو ځواکونو د وټلو پر څرنګوالي نیوکې کړې وې. د 2020 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د 2 اونۍ په تراس کې له افغانستان وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونه افغانانو په ګډون یې 14 امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستان د خپل ټول ځواکونو د وټلو ننګه کړې وه. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر گرین وای چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تنسی ایالت استازي ټیم برچټ دا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې ورغړل کېدونکي نغدي پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچټ د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. لبل خو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا پخوانی سرمفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته متحده ایالاتونو په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالر زیات پیسې لګولې دي. په طبي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلیل عمل د مړو شمیر 900 ته رسیدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل. په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی د 2013 کال راهیسې له پرله پسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کم شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالص والی د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي کله چې ډونالد ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حتی نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. زینو بیا په خپل سیمو کې د مرستو د ویش پر سرنګوالي نیوکې کړي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوی دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم لیا ده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام نوران کوم نزدي جو کارکونکو او ریډونکو ته در کنه ورته رسان لسوالي سه پزلتين خبره کومه. زما کومه صدا هله چې در رسان لسوالي د ور لسوالي سل ور د منډیکیټه پام نه رانه وکی نه سړکس ته نه مکتب سره نه کلینیکس ته نه بندونه تړي هیڅ کومک سره نه کیږي. موږ چې راځګړې په مرکز کې ختمې نو د سایه سره ډېر لري یو کومه څنګه هیله چې موږ سیمتون پام نه رانه وکی مزمون سره مرستي وکړي او سړکونه راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو. خورکی خبره خو پر دې مارید ولې پساد پساد خو تر تاسو نه پکې غار کړي. زه به دوه مثال درکړم. د خپل د مادي کاکا په زوی باندې یو چارې زکه یو په چا باندې عریضه کړي وای او څه پیسې پې باندې وې. قاضي به قابل تم تلیفون کولو وای راسه دی مې راغوښته وای جانب ته به یې هم تلیفون کا وای راسه دا عریضه کړي ده. کله چې به هغه ورغی په دغو بې ورځو ورې تېره کړه هغو ته به وویل وای دی به زه شاته کړم ته ماته یو جوړ نخې تیرونه واخله د پروډر یا دېرش ګونی سیمټ راته واخله. دا به انشاءالله کوم دا واټساپ خلاص کو او دا پیام هم اورېدو نو باغه سړی دی ما هغه قاضي صاحب ما هغه ګیدم په خپله اوري او کده یې نه اوري د پلار بیا اوري یا بیا د ورور اوري یا بیا د ښځه اوري یا بیا د کور یو بل وګړی اوري نو تر دا ستوري فورې کې غر کړي.
سلام علیکم آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو مسلمانان وروڼو ته د سلامونه ورسي. پس د سلامه دا پیغام زه د آزاد رادیو ته پرېږدمه. خدای دې وکړه چې نصر ته یې وسپاري. نو داسې کار دی په افغانستان نه په ټوله دنیا کې هر څه چې څوک کوي په بل باندې اول چې په ځان باندې عملی نشي. د خپل ځان باندې عمل ونه کړو بل ته ویل بې ځایه دي او بل ته ویل اهمیت نه لري په بل تاثیر نه لري. که په ځان دې عملي کړه بل ته هم ویلی شي چې دا کار مه کوه او دا وکړه. ښه کار وکړه او بد کار مه کوه. نو که چېرته وي چې دی په خپل ځان باندې طالبان نه عملي کوي که هر څومره روا ناروا کارونه وکړو زورول وکړو بله وکړو په ځان باندې نه عملي کېږي نه عملي کړی دی بس خپور شي او هغه شي خو په چا باندې لانی سازان ده خېژولي که په نور باندې چې خېژي وي. نو دا د منلو وړ نه ده. اول به هر څه شی جهاد اول د خپل نفس او شیطان سره دی. دوهم دی د خپل کور سره دی د اولاد سره دی بیا د کلي سره دی بیا د ولسوالۍ سره ولایت سره دی دولت سره دی دنیا سره دی. خو چې په ځان یې عملي نه کړې دا په بل باندې عمل نه عملي کېږي او نه په هغو باندې کوم تاثیر لري. خدای دې وکړو چې دغه خلک دغه طالبان هر څه چې په دوی کې پېښ شي یا وي دغسې علني سزا او جزا ورکړو. بیا به موږ ووایو چې اوس صحیح ده چې په خپل ځان عملي کوي نو په ما یې دې هم عملي کړو دا د عمل باندې دغه اجرا کړو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی ما ته نشر کوي دلته په هلمند ولایت د کجکي پولیس والا کې چې کومې مرستې راځي دا پر غریبانانو باندې نه ویشل کېږي. وروره کوم سړی چې د دغه کلي مشر یا او هغه ته بس دوه درې نومه او هغه هم بیا دوه درې نومه د دې د ده پر نامه چې دلی ته یا یې اکا دی یا یې وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا وده دغو ته رسېږي. کونډو یتیم ګرده پاته دي یتیمان خوران دغسې پاته دي اوس یخونه دي بارانونه دي ټول روزګار نشته خواران څه وکړي په دې یخ کې. خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوک رینه پکې شي. وایي هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نشنه اورېدونکی یم د ذاتي راډیو او زه له تاسو څخه ما دا غوښتنه ده موږ له پاکستان څخه ریپورټ شوي تر اوسه پورې له موږ سره هېڅ ډول همکاري نه ده سوې. تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه پنځه شپږ ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورټ معامله ده. اوس پروت دی خوار موږ افغانستان کې وه هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي. که خالق دې دا پاکستان له هدایت ته نیکۍ ورکړي. دغه شانې حالت تر اوسه په شنې ستونزې سره یې مخامخ کړي وه. او بخیل روجه را لابنگا پا افغانستان کی و آقا پا پاکستان کی پرته نه ده زمانت طریقه کی گی نه ده دغی طریقه کی گی نه را پریدی نه خوشی کی نه دیپورت کی بس بشلو لانجو یوی روپه پسی دو دیر که ده گام و طریقی بانی نه پیگو.
السلام علیکم و رحمت الله. ده ازادی رادیو درنو او خوگو کارکون که آوریدون که تسلامون و این پدی هیله چی جوڑه و روغ بگی زلمه آقا هلمنده لحلمن که دیکی و لسوالی چخه د واتساپ رابطه ما نو تقریبا د درې کال کېږي چې په ټول افغانستان کې تاریخ بند شوی دی. نو له نړیوالو موسسو او اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د هیوادوالو سره یا زموږ د ولسوالۍ ولایت سره داسې د کوکنارو په بدیل کې څه مرسته نه ده شوې او نه د تخمو په اړه نه نغدي مرسته او نه خوراکي توکي مرسته شوې. دا زموږ خلک ډېر بېکار او بېروزګاره شوي دي او پخوا اقتصادي وضع ښه و اوس بیخي د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه غوښتنه چې زموږ پیغام نشر کړي او د نړیوالو او اسلامي امارات تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګوملی ولسوالۍ. از ګوملی ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د ازادۍ راډیو او کارکوونکو لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د ګوملی ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده شوې. د ګوملی ولسوالۍ ته تر اوسه پورې یو چک ډیم نه ده جوړ شوی. د ګوملی ولسوالۍ ته تر اوسه پورې روډ نه ده جوړ شوی. د ګوملی ولسوالۍ ته یو روغتیایي کلینیک نشته. موږ ته چې مریضان جوړ شي د ګوملی له ولسوالۍ څخه ولایت ته سیوړو 8000 افغانۍ کرایه پرې راځي. هغه غریبان خلک نه لري. مریضان یې په کور کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو څخه غواړو چې د ګوملی ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. ګوملی ولسوالۍ تر اوسه پورې ولسوالۍ حتی لس جایه پرته ده. ولسوالۍ هم تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. نو موږ ته هیڅ توجه نه کېږي. زموږ لوړپوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ د ګوملی ولسوالۍ ته توجه وکړي. ټکجیمونه راته جوړ کړي او روغتیایي مرکزونه راته جوړ کړي او زموږ روډ راته جوړ کړي. موږ ته سخته مشکلات دي چې زموږ روډونه خراب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ چې اړیکه درسره نیولې ده، د مو په ولسوالۍ کې د مور او د ماشوم په نامو یوه پروژه د نړیوال بانک لخوا سي ډبلیو ای پی په لاره اچولې وه، پیل شوې وه. سروې بشپړه شوې ده، نه میاشتې وخت کېږي، خو د پیسو ته اوس د غزنی ولایت والي اجازه نه ورکوي چې دا پیسې توضیح شي. دلته خواران ډېر خلک په زور دي. 8000 ښځې بایومیټریکلي سب کړې دي، هغه نوملړ تللی ده. نړیوال بانک ته پیسې هم اجرا شوې دي، خو دوی د تطبیق اجازه نه ورکوي چې دا پیسې دې وویشل شي. موږ له دغه نړیوال بانک او له دا نورو چارواکو غواړو سي او طالبانو چارواکو سي موږ دې پروژې ته اجازه ورکړي تر څو د غریبو خلکو ته دغه پیسې ورسیږي. خلک ډېر بد وضعیت کې قرار لري.
سلامونه نیکی هیلې. الله دې کوشش روغ جوړ کامیاب اوسېږي تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته. سلامونه نیکی هیلې. او ډېرې ګروګانې دلته په ایران کې خلک ګروګان نیسي د مختلفو ولایتونو د پوهې لپاره. دي وایي $1000 در کوم، میاشتې $5000 در کوم، سرکار وکړي دا وکړه هغه وکړي. کله یوه میاشت کار وکړي مثلا دونه روپۍ در کوو دونه در کوو، تو دوه نفر وړه کار ته پوه شي، دوه نفر در باندې راغواړي او هغه نور در باندې نور هم راغواړي، څلور نفره پنځه نفره در باندې اماده کوي پوه شي. دواګانې ورکوي، ته درسونه وایي. ډېر خلک چې ورک دي پوه شي، دغلته ورسره ګروګان دي ملته په ایران کې افغانان دي. وایي دا ولې دا مې دا ټول د غله دي، دا مې چې دا غله دي پوه شو، دا ادم روبا دي، ادم روبا دي پوه شو، دا غله دي. خلک خرڅي دلته روپۍ باندې، ډېر خلک پراته دلته خوابګاګانو کې اچولې دي میاشتې میاشتې دي. بس زموږ دونډې واغونه را خلاص هم کړو، دغه شکر دا د پکتیا دي. دا بس مطلب بانډ دی او شل نه پرې ګرو یو ځای کې د نمایندګان لري، هر ولایت کې نماینده لري او دغه باندې کار وکړي. د خپل ډوان سره ګیرو واړه واړه کار هم سره دي، کمانډان شته سره، نظامیان شته سره، ډېر خلک سره په بند کې وسر بندین دي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د خدمتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګه ډیر کمزوري دي، باید نړیواله ټولنه وجه ته ډیر پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي، ځکه چې افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی، ډیر ځپر شوی هیواد دی. نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته ګټه رسیږي نه تاوان، دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې په ډیرو شپخانو کې مواد دواوي د کشنیانو د ټوخي یا نور مریضو دواوي بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټه غټه مرضی دوایانې بالکل ستنه. زموږ افغانان وروڼه ټول پر پاکستان ته ځي یا بل ملک ته ځي دواوې غواړي د نور ملکو سره، هغه پر لارې باندې ډېر مشکلاتونه ډېر تکلیفونه ډېر خواري. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډېر کمزوري دي او ستا هم نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپور مشران صدا غوښتنه چې د حج د پاره چې د کمی نوملیکنې سوي دي، دغه د سپینجری خلق چې دي د خپل عمرنه خوړلې د حج پریزم باندې شي ادا کوله، یار خو وس نو په خو وز د دوه کال کې چې موږ ورولو نمانه پورته سي نمانه نه پورته کیږي. نو موږ د غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلقو د پاره باید یو داسي دغه پور ورکړي، داسي نمانه ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاربار سم سي. الله دې خیر درکې. نو که دغه کار وشي ډېر مهرباني به د داخل ګر پیسې په لاس کې یو خو سپینجرم بار د کار ولېږي بالا پر کال بس د طرفه ولېدلې ده. د ځوانان چې د ځوانان په ځای باید سپینجر ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسیږي نو ډېر مهرباني به وي، مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو آزادۍ رادیو ته را لېږلي وو، موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د آزادۍ رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. تاسو د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی دی را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماري وای ما 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سو دری نه سو سلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درک شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم صفر دوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر وازیا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر ښه کېتمن نشر کړي. ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسه جوړس په خیرس عبد السلام نمیږم شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یراته ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کې عبد الرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 00 درونوي 05 3 4 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درونوي 05 3 4 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زدی رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست ورک دی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه چینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څه خوښنی وتلی موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلی ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ ولسوالی سے خبر کوما. ما ورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته. او دا واخ موږ کوله مرجو ولسوالی کړي د مرجو ولسوالی سره تلوی دی. اړو ک فدا معلومات لري په داش ماج مر سره جنگ وي. صفر وا ات دوا سلور ما ات صفر سلور وا د دنوم اسنه وسنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ولي او د محمد ولي ورور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیر سکاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیر سکاله عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 58 1 6 8 تکرار 0 58 58 1 6 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی. دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچيري خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کیسی. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی 2 کال کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 5 2 زل به هم شمیره درته وام 0 0 6 0 5 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وي دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسو کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه دې سیسټم یو زونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا چې پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پنده اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 0 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو ښه وخت ښه چاري. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیروالی دی د پلان مې عبدالوهاب دی د نیکه مې لحمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم د کوچني اختر دریم ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کېږي او دوسو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل ورو کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 3 9 2 8 8 4 څلور یو او صفر. شمیره بیا تکراروم، صفر صفر درونوي او دوا اته اته څلور څلور یو او صفر.
د ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلي صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
د ازادي ملما
سلام نو وخت په خیر. د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې خبریالې سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه نه ده پریخه، ورغلی ده په فرانسې کې د خبریالې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جوړ اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ول ازما سر مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له مېلمنو سره همداسې، له هلکانو او نجونو سره، په ټولو سره مې د ښځو د هغوی کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شول، ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه مې پیل کړل. هغه نو وروسته بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک پاتې شول، ما امنې څنګه مولا ورسنیس فالټونه مې هم سره لودلې. سه فالټونه مې واټل وزن کې ورسره ول. هغه نو وروسته بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال ورسنیس کې رسنیو کې خپل فالټونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 م کال پورې ول، ما هغه نو وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جان پرمدی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په امنیستلای چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خندا ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخته کېدل، یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا لاس ورکی، د دې زما مجبور کم چې وطن څخه راوځم او پاریس په لور راس.
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغلې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول. قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت بخښنې سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږه لما هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړلې چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم تر اوسه وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته مور د نورو مجرونو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه مور ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې مور له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، مور ته ویزې څوک راځي، که څه هم مور دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو وروسته زموږ ویزه راغله پروژه فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بل اخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونز سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونز سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای په پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لري سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول نو په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتی ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او اده کل خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوې پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کی هغه نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، هم داسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بل ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پورا سولو. زه ورکم ګنګس ولم، چې یو بل نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې و، پزه مې وتلې وله. یو د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره که دومره ستونزې سره مخامخ شوی یاست، بیا غواړی چې په پخو درېږي او بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړل او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسې کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشت، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدې، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانه زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې و، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ژي چې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده. ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، وس فلنده پښتو خبرونی، دوستانه خبرونی، او بشنو وګ خبرونی، او دلنډي خبرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلې سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي، یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی. تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ، دغه خبرونی دغه په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی سات تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا د تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جرون له وزه څخه هم خبر سي چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطره څخه هم خبر سي، او د ترڅنګ په خبرونه کې جالب برخې هم دي چې د دې سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي، مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبر اعلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نوي سبکې به کوم کارونه بخته کیږي، تاسو په کې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصلک ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، تاسو فکر مکل ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، یا غي نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم، ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي، که څه هم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې څه راوړسته، یو نوی تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندل مې یاد مالو نوم سره باشنا ول، هغه چې بکله ماته کتل چې زما غزه کې یم، یزه د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل، دا دوی د اسلام علمانی ما باندې بشنه نه لګیږي، که څه هم دوی بل ما سره شخه بری کولای شي مینه به راکول، اما د دوی دا لا چې ما کته د دوی دا چلان څه ما کته زه ډیر زور ولم. کله چې زه به د شپې کور ته لوم، یو رقم نو امیدې ساز مې کوي، کله مې لزان سره جړل چې ولې سیسه وو سی ولې مرار سره لا سوار کو، ولې مشکل وطن لا سوار کو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکول چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کومک نه کې، کته هم ډیزاین ما غزا کوم کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم ډیزاین پیسې پیدا کې، هم ډیزاین خلکو سره آشنا کې، هم ډیزاین ته ژوند شروع کې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی دی، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلۍ ته، بیا له هغه څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډیره جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته انجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته پر رسنۍ کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پر رسنۍ سو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختار څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې امنیتي ستونزې سره مخامخ شوم، بل اخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانزي مسله دې یاد کړل، کله د خوانزي له دوران دی راته وی ګولالې جنې چې خوانزي کې څنګه به هلته دې مینه لم د خبرې علي سره پیل شوې واله قدر ته درلودل کنه.
او زه د درس سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به د مکتب نه چې خلاصوم، د ریکو زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه به خوشاله چې زولار سم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شې ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه مې مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم، هغه ډیره تشویق ولا ما هغه ډیره خوشاله ول. حتی دغه مخپله هیله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله، صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یا مې لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي. دغه مې مینه چې مې ملتله او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیر راوړل چې چا وبریش کې نیولا ما هغه نورم زه ته تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر ذات سن سره مخامخ شي، کورونی سن سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سن وګورو، د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور کې اوسې جاري لکه څنګه چې مخکې دا وری وکړه، د ډېر لو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی، هیڅ په غشو بد باندې نه پوهیږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والی ولو چې منو مې نه اخلم، اته زه ډېر کوچنی ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته، د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتل چې دا غزه عکسونه واخلم یو راپور باندې جوړ کما، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ځینه خبري نه یم. دا عکسونه ماتون دا فلاتونه چې مال دل یا دا چلانس به مال دی، زه ورکم نه هیله به کم چې دا ځینه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره، د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله بیم لاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زبای د څونځه پیدا کوم او د هغه لار ورته پیدا کوم نه هیله سوي ډیره زیاته به مې خپل هیله لاس نه
بل هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی مخ خپل هیله دی بیا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه تبي ما تقول شيء تا تبى قوين جلية تا كنور سنة تي وشزة أو يوشزة هرس كوالة سكتة وقاري أما غز ما دمور مينا ولا غز ما دمور على زلي ولا شيء زبي بعرمي كم تلاسني ولا وما بياخ كبيم تلاسني ولا ولا ما تخبل دفتر ترايدو بري بيالت ترا غزاء بري بيورلا لما أتز ما درايز أتز ما مور خبوري كده دودي يوما ترا وري دامال تا شيء زه أخبل هيلا للاسا وارنا كما نو ده شيء نن هرس يم دخبل مور لامال يوم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله کنه هغه ورتیا وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمر سختانه دمر ستونزو دمر چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
ازما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډیره بدل کېدله هغه اس کله وینا تند څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه وروره مور مې نه مې وچی زه تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوسازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale ke sharait der ta barabar shi che bla akhra da ga barnami chust pa fransa ki pa begam television ke kawi aw khoshala me pa da gparawun ki che bulasta de khidmat ki ya gparawun wrand ki che khalgi ta qazalari kam da zamina ta ta barabar shi che ya ya izabel ki ki kabel ki de ta tayar che lar shi da gparawun la gze sa khamakhti bisi
البته فقره سرات زه چمتو یم چې ولار څو خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو په سرات کې په وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سی یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم
bale pa urusi ki bi ham dilta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سجان سونز لا هم خط منی دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلتا په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دوري وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونځ سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور زه مې خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما څه هدف چلرم یا څه ټارګټ چلرم ډېر زر به ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ هر سهار وسلوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پرلوي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پرلوي ستا پنګړو شرنګ شرنګ
ساده پنګړو چرنګ هر سهار مستر می پزړکی می دمنه ولوله را پروي او پزړکی می دمنه ولوله را پروي او ساده پنګړو چرنګ